د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې ساعت خبری ټول کا تاسو وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستپیان د روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاو لویل شوې دوی ته تر وسه یو لستپیان وروړل شوې او په ټپیانو کې یو دری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاڑس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزي او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړول ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته چیرمه هغه مهال رامنځته شو چې یو بریدګر له 14 توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزی دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 مواد و 14 چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیان هم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکي پکې وو هغه ته یې مرګ شوب لاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزی دفتر برید یو ترهګریز برید بللی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورد جنگیالیو دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل له سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 340 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې شپږ افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خپورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټای دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویمې ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وسمه کې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړي دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمه والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کومه وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلې شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې تر څنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو، د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو تر څنګ دا به واورئ چې په روزګان کې د جوارو په خورو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول وارش بوټ ته ور واچولې، د جواري تشدې چې وچه کړله وروسته بیا د پتنګار باندې تخیر او بوته ضرورت نسته، بیا جواري چې دی وخړ بیا کتوب سره د هغه سره
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر نوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې هکله له فیروزه عزیزی نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په چارو کې دغه لاسوهنې 6.5% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د ښځینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د غیدارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د ښځینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشري مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکو او د بشري مرستو رسوونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د ډبلیو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
شل خوش ادا سید امر بالمعروف هغه ته هغه به محتسبینا او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارت او زی یو بسته ول سواری چې درې لکه نه کوسترین د شپږ سو کارت ورته اس کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي ختیځ او لویدیځ سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامدار توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغانې کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې د لاسوهنې ډاډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده دا چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره، او دا پرې دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي، خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې، خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنۍ کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نور کوي. نور حال سنا کا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي، او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دوړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله، او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 23 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل باله به د مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره نور هم پیوړی سي.
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیه، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتيي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکلا راپور لري. تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې اوسکار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د د اورزګان په ولایت کې د جوارو په خول موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړي وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خول میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپل ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اورزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شر دی چې برابر ډیر جواری دی یار.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شرایې نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولای جوارو ته خو نو د موسم چې راسي بیا ځو، نو کله چې سره خو لمونځ وکړو جومات اوسه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر لمونځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې مې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخته جواري ښه خوند کوي، نو وخت بیا نه کوي. فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تشیده چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنکار باندې پخیر او اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې د وخوړ بیا اکتي اوبه پسې څښلې دغه سه خپل دغه بیا لټم ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دې کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې دراوي چول بیا پخیږم، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي، نو دغه داسې شاوچانه دي خوښ دغه داسې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرسکران سره لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وخت ما پښین ولار سو مازګر ځان ورسو کني، بیا ماښام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای، لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماښام ور په سبل کو سره دی په خص لاټیان، نو هغه دار کم یو ذات میلی چې د جورو د دغه کوریا د لوري چې هغه شخوان کې ش په خېږي هغه سم مشکار وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په خېږي کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ د ځوانان د مازګر ماشام سره راټول دغه شخوند وري.
ورزګانی مشران هم د دوته په درنستر ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله لمنځه وخت او پلال منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو، کورا بالا کو، بلکه بالا کو، بټ جواري پر کشیر دو، انو بس چې دانه دانه په خېژه کله یو امنی پر جوړی سي، مثلا یاد اسی نه ملګری کوستان یو دابل سره شوخی کوي، یو دابل سره حمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخوم. یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دغه سین به قیمت دي نه، قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره ته خپل مات په شرک جواري په قیمت کو په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، به دغه سین ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال سیمیناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیس کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطابا شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر سوې دي. نور ولایتو کې د نور خارج سفر کو نور تراله ایران ته د ایران سره ځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سفر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لا دلته یو سولر یو څو تخته کې شول دي، او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تدیدي، نو هغه هم بس یو خطای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تصویر نه راځي اوس وګوري د مرغیدانی فابریکا وه د وسولار انتقال څو پوس په مخافت
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی باندې خو دغه باندې یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید ورتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجی محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغ لا یو څو وایو څو مرد مخ سلیر ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرچاویر کې مشته دوه ساعته پرچاویر کې دوه ساعته مټ برق لرو. هغه په دا دوه ساعته کې اتلس وار زی او راځي برق نسته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نسته. چې راځي هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات ځکه چې پای پراوتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکې هغه پای بیا ورځي کرشته بیا ورځي سکریپت بیا ورځي بیا باندې مال دینموګان سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په ورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکم کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ لامل پرې کیږي. اجی محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی وایي د برېښنا د پرل پسې قطې لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت یې په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د لوبول ډګر اونی ز خبرونه وړاندې درته نشر ته چمتو ده. خو دا غینه مخکې لاند خبرونه د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننۍ چاودنې یو لستپیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیږدول شوې دي. د دغه روغتون لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوم لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي يرليک وایلی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. دا ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په 13 اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لږ تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منی په یوې بلې ونی کې یو اربیا د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. د دې ونی سپورتي خبرونه مو زنګړې مرکې ته زنګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري
وعلیکم السلام تاسو سلامونه ساحل صاحب او د ازادي رادیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه. واقعن د لا پاک ډیر شکر د سیدا کال څنګه زما پیل کړی د تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده. ټولو ټورنمنټونو کې غز څنګه غواړم شکر مغه زی فوم کې مو مغه سرنس کېږي نو مهنت کوو او ورځ همدغه هیله د سی ورځ تر بل نزان کې خواله راولو.
اب د اسیا ایمرجنګ ټورنمنټ کې دمګړی لوبېږي. د اسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د پرفورمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډرلو توپ وهونکو هم قده په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزی وهلې دي چې ټوټال منډې د 213 دي. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفورمنس ما وڅاره یا وملې ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفورمنس لامل ستا لاندې څه کې دی شي تا د دې تر شا څه کړي دي څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکټ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم نو په کرکټ د سلوبه سچونه ټایم پکې تیرې عمر بستا ایکسپیرینس ډیری تجربه به ډیری نو بیا هغه نه بعد ستا خبر پرفورمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفورم کیږي کومه کې ستا ډیر تجربه هم نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته وسی خو د سی په کنسیسټنت ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه تیرو کلنو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کېدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم. هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وشوې په نړیوال جام کې هغه هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کومه چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم. نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي. په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي خو د بنگلادیش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله. یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه. خو له یو طرفه به درنه وکټ لوي دی ملګرتیا در سره ډیره نه کیده د پیل ملګری دی که څه هم خو پیل کړي وو زبید اکبری هغه درنه وسوځید. بیا د بنگلاديشي توپ اچونکو ریاکشن یا د غوي چلن هم د وکټ تر اخستو وروسته ډیر غیر عادي وو ډیر اگریسیو ټول هغه حالت در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئن شوې چې دغه هدف پوره کی او که اسانه ودرته
خوالا میچ خوسی پو سخت میچ زکه سی زمنګ باندې د گروپ سټیج کې ډیر اغیز لر په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې مراسو او متاسفانه د اخر لوب باندې نه بعد هغه هم نسو. نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبر وو کما زما په ځان ډیر باور وو څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بس پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم. خو که څه نور بیټسمنان ستا یادونه وکړه دومره خاص غ پارټنرشپ او بیټینګ ما سره ونه ک خو بس زوبید خو خو سټارټ اګریسیو سټارټ یو اخس دا غوټی دونه بس غ بالرانو کوم ریاکشن خو د خیر دا غوی خپل لغه جذبه وا ټول د وطن لپاره لوبي غواړي لوب او غټي هر څوک یو مخالف دا نو په هغه زور لارو ولازه کسي هغه ډیر یو د سي عجیب سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډیر زیات شور او چیغي او سلیجنګ ډیر زیات کونو بس ما ملي سي خدای وکړل ان شاء الله کوم غټل موږ بم خپل پورا سلیبریشن وکړو. نو
کله د چیغه ورسته شپږیزه وو هله تا سلیبریشن نم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څاغیز در باندې کړي وو ورته پته مې چې جواب ورکړي
په مومن کې زما د سلیبریشن او داشن دومره خوخیږم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډیر کوشش کوم کام او سم خو دغه ورځ باندې خمیچ هم هم ته ډیر خوند اخیسته چې بیټینګ ته ولاړم او دوی هغه بیهیویر نه ماویل سي ان شاء الله دغه سپتاس سرم کو خو دغه څو لاتونه وسی دغه لوب هم خایسته او خوند هم ډیر ورخلی.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه ته دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژنې یا پیو پویږي چې دغه وخت د دې دې چې زه د دنیا استفاده وکم او مال لوړ مقام ته ورسی فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم پلاس ترغله
خا خبره ده دغه کرکټ کې دغه سي ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه وایي سي اورې
غږ دی اورو
مال په کرکټ کې ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه خپل لغه سي د فورم وخت یا د چانسز وخت یا غوړي له لاس اور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما ولو ورستای چانس یي که چېرته ماته خدای ما کسې استفاده ونه کړه خو هغه کوم رقم فورم کې چې زه یم کوم رقم باور چې زما دا کوم رقم کانفیډنس کې زه یم نو تمه کې ځان نه مې ان شاء الله سي دغه نېشنل سکواډ تم سي انتخاب سوی یم د پنځه سو ورځو او راتلونکو کومې لوبې دي دغه مومنټم به جاری ساتم تر څو په ملي لوبډله کې خې لوبې وکم او ټیم ته فائده ورسوم او ځان تم جای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همدار چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فائده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاند د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه وینې؟ اتمن د تاسو نیمه پیلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د هند لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړه دا هغه باعث و چې موږ دا لوبې هم ګټلې. نو سیمی فاینل لوبه ده، انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټولو دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیمو که ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې که لږ ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی، داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم زدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق اتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو د څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډېر پخوانه دغه خواهش و چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکړم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبر و چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 سکواډ کې و. او د خلکو په خو بس هر څه خپل آیډیاز لري، خپل هغه خوښې پلیران دویم غواړي چې په هغه کې وګوري که د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دي دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښي هغه هم همدغه تمه وي. نو انشاءالله زه په کیم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یا هغه کیم وښایم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کړم په 15 کسیزه لوبډله کې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
صحیح، د هر لوبغاړي یو ایډیال وي چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتما یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به یې هڅولی، یو ډول نه یو ډول به یې تشویق کړی، څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوچم یادونم کړې وه، زما د ټول نه هغه ډېر سپورټ یې کړې، ډېره ملتیا یې کړې، هغه زما خپله کورنۍ ده چې زه په هغه اولو ورځو نه ډېر زیات سپورټ کړم، ډېر زیات تشویق کړم، خصوصا زما تره شاهین عزیز ډېر زیات سپورټ کړی یم، ځکه هغه خپل هم یو وخت خپل وخت کرکټر و، کرکټ به کوو. نو هغه ما ته ډېر ډاډ راکوه اوس انشاءالله تاکي هغه وړتیا زه وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولی شي. هغه زه له هر لحاظه تشویقولم او ټوله فیملی مراسره وه، او په دې اخرو کې چې کله زه د نسکلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکیډمي کې معلومه کوله هغه اکیډمي په کارتیناو کې سوه، نو زه موږ کور چې ارزان قیمت ته راغی، نو ما ارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحل اکیډمي وه، او اوس هم د همغه کې خپل ایډمیشن مطلب وکال ته ورتلم پریکټس دپاره. نو هلته ما یو ملګري سره داسې مخصوم معشوک تاخیل سره، هغه چې ما سره څونه محنت کړی ده، هغه خپل پلیئر ده او کنه به زما ټول عمر یاد دي، او هغه د هغه به زه ډېر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپله د پریکټس ټایم به ما ته راکوه، ما ته بلستا لوبې را روانې دي، نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ما ته هغه تروز وکړي، بال نه راته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې چې کوم دغه هم ډېر زیات سپورټ کړو.
صحیح، اورېدلی مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و، خو هغه اوس کرکټ پریخی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي بیټنګ کوي دا هغه اٹیچیوډ خوې خواص دا هغه خپل فټنس باندې پام هغه خپل هغه ډسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی سه کله چې ډېر خلک ترې متاثرې زم یو لامو کسانو نه بیمه، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډسپلین باندې لوبه کوي نو زه ډېر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم زما تره سیمه یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولی شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ، نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي دغه پلیئرانو سره به زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو. دغو ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ یا همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
ښه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي، ټپې وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره له کومه ملګری شوی؟ په کورنۍ کې مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي یا لیکوال وي ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زموږ په فیملی کې نهشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق. کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې. هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنو د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې خپل خپلوان به، نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان یې. نو
کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله، زمزمه به حتماً در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم، ما اورېدلي ستا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی، او څومره مې چې په کورنۍ او سیالیو کې لیدلی هم وي، تا د خوښې لوبه هم همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې، شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې، حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبر اگر تو کم، زه په کله سی په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی، نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې شوم. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زما یو دغه پلیرانو سره وم، نو کله سی ما سکواډ وکوت شو زه ډېر زیات حیران شوم. یمین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مالې دا وګوره، هغه ما تللی وایي بس کوشش کړه تکړه سه دا ښه موقع ده. دا هغه زه ډېر تشویق کړم، هغه غلطم ما ته ډېر حیرانتیا چې ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نور راغلی، نه داسې یو فکر وسې یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم. خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څخه ښکاري سیم څوک راواچوي څوک وانچوي، نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دا نه سي زه ډېر ښه یم، خو کوشش کومه نور هم ښه ځم. نو هغه ورځو کې زه دومره نه وم سي مطلب ما ویل زه به نیشنل ټیم کې بیا پاتې سم یا به زه ډېر کرکټ وکړم. ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکارېدي او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم، او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي د مخ ته ځي. یو کرکټ هم ډېر تیز سوی ده او شارټ فارمیټونه ډېر زیات شوي دي، نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم.
د شارټ فارمټس خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي را ګرځي. هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي، تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دې ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې تراسم دسی او کلیدی پلیئر په هیڅ باندې خپل لوبډلې کې ولو بیګم دلته پرفورمنس وکم او د پرفورمنس سره بیا لګونو خاصه ما پلیران غواړي څوک سي پرفورم کوي څوک سي فورم کوي د چا سي هغه وخت کې فورم او وخت یې هغه انتخاب یې ځکه هغه غواړي فائده واخلي د پلیرانو نه نو زما اول هغه مې زده د خپل لوبډلې ته پرفورمنس کول دا غنه باسې لیک کې پکېږم اسیار لګي ماته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کوي ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم اسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کم او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیک سي دا آی پی ایل ده نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا سړی په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نګانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي
په دې هیله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سیلیز نه ده وهلې کله کورنۍ سیالۍ دي کله نړیوالې سیالۍ دي ستا یادېږي چې کله دې سیلیز وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سیلیزې تمه وکړي
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلم د زما سنچري نستا نو زه کوشش کوم چې خپل پرفورم دومره کم سي هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې شاید د سیرنزونه ما په ډیر لوبو کې کړی سي هغه ټیم ته فائدہ کړی خیر کا غسل منډیم نه خو 50 یا 80 رنزونه سي زما ټیم ته فائدہ کړی او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریان یې وکړي هغه سره ډېرې منډې وکړي نو زما هم دغه احمد ان شاء الله آینده کې به دغه ټول کوم خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې ان شاء الله چانس یې پوره او فورم کې منو دغه کارګردګي وکړم
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ
وخت سره بنوې تا خو د کرکټ کیریر هم اله پایل شوی دی نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی فکر کوم عیساق رحیمي هم درسره دی چې په عذاب دي نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایه یو څه چې موږ لیدلی دي او ته چې ډېر شهرت ته مو رسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل هماغه دي که نور شاټونه
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې هملته سیما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې هغه ماته لکه په میډیا کې ماته ډېر دغه راکړه شهرت هم راکړه خلکو باندې مو پېژندلم نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبو ما ځکه سیزو عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل د بیټنګ او دار یو یو کالب کې بیٹنگ کین او زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي د میډ اپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه دا کوم ورځ زه وام نو زه پېګم سنن زینینګم کوم ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي صحیح
په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې چې باید پوره شي
ولا ارمان نه ډیر زیات دی ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي ځکه او اول هم دای له اوس څنګه کرکټ ران سورو ګورو پلان کې لوب ډلی تر 19 او نېشنل دا ورو وخت سره پوره کیږي او پوره دی ان شاء الله خو اوس وړم لکه مخکې ما یو نو کړی خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما د ویراټ کوهلی یادونه وکړه د غاټي چوټ سیز ما څومره خوښ دي او ډیسپلین سم نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سم یو الګو پاتې سم نو په کرکټ کې مې اوورال په خپل کریئر کې مې دا غټ ارمان دي چې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم
مخکې دې په خپل مرکو کې ویل دي چې خپل ملګری دې په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هر لوبډله کې سفر کړی عیساق رحیمي یادونه دې کړې ده اته د ټی شرټ نمبر 28 او د عیساق 28 دا لاغه سر د ملګرتیا په پارته د نمبر انتخاب کړی کومبل رازم لري
د دوه عیساق رحیمي خو لکه واقعا ما ډیر ښه نږدې دوست او ورور ده، ډیر وخت هم یو جیم سره تیر کړی ده. نو د ده شرټ نمبر سی او درې شپېته، خو هغه کرنټلي ناصر جمال یوز کوي، هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده. نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټراکټډ پلیئر ده. نو د بیا هم ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. نو ما ورته وویل دا په نیشنل ټیم کې توګره ده چا شرټ نمبر نشته، نو موږ سې وکړو اوویس نمبر هم نه و، ډېر نمبر یې نه وي خو اوویس نه و. ما ورته وویل راځه زما شپږویس ده، ستا به اوویسي. نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نږدېوالي هم پکې ده، او یو څه د نورو نمبرو نشته نه هم پکې.
ته او دغسې دا اوس چې څومره ینګسټر د افغانستان په کرکټ کې راځي یا ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنې دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې و. نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې تر څنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغسې ده
بے شک تاسو ته پورا معلومات دي دغه موږ سی اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% 90% کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبې کړې دي. خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ولته لوبې کې پاکستان کې ستر اوسه پاکستان ته نه یم تللی داسې سي زالته لوبه وکم یا زالته کوم کوچ مخې ته ورسم. نو دا هر څه مې زده کړي افغانستان کې مې زده کړي دي، خپل کوچز نه دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، اسد رحمان دغه موږ سره کوم په اوله د زما په کرکټ په اولو تورو کې ول. نو د دوی نه موږ ډېر څه زده کړي دي. خپل په اکاډمي کې زموږ سره کوم کوچز دي، شیر شیرزای چې هغه سره زه لا اوه کاله کېږي هغه سره زه په اکاډمي کې یم، شیر چېرته دی ای کوم اکاډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي. نو دغه زما خپل کوچز دي، خپل ویاړونه هم دي، خپل هم پلیران پاتې شوي ملي لوبډلې کړي، نن اسکلنو لوبډلې کړي، فرسټ کلاس کرکټ یې کړی، نو کافي ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کېږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي، نو دا به په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډېر پرمختګ ورکړي.
یو داسې خبره وي چې هېڅ کله هم څوک خپله کمزوري نه وایي. کله چې اسې زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی، روزونکو سره چې کله مخ کېږي په نړیواله کچه یا په کورني کرکټ کې، څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثره کوم یو کرکټران یو ینګ کرکټران نوي په اکاډمیانو کې که هغه هم چېرته دغه واوري نو هغه ته هم شاید فایده وکړي. اکثره څومره کوچز رسي ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشلي هغه تاته صرف وایي چې سر پوزیشن دې باید سي دی، دا سترګو کوم لیول سي ده، دا باید ستا د بال لوبولو په وخت کې په یو لیول وي تر څو تاته بال په دواړو سترګو ښکاره سي. که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي، کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې اوسي، او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تاته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي، خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې، ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته ته څومره سټیبل ولاړې، څومره بیلنس ولاړې، ستا سر پوزیشن څومره سیدی، نو هغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تاته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې سي ته کوشش وکړه. اول تاسو څومره ټیکنیکي سال سي ته خپل په کرکټ کې ډېر پاس سي، څومره ټیکنیکي هغه هومره بته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي، یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې تاسو څومره ټیکنیک سي ته هغه هومره ریلیکس سي، یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای شم. نو اول سي ټیکنیکس ډېر ضروري دي، هغه نه بعد گیم اویرنس ته سي باید پلیئر کې
صحیح وخت ډیر نه نیسم. فقط وروستۍ پوښتنه کوم، شاید دوه درې جزه ولري، د نړۍ په کچه دی کوم لوبغالی ډیر خوښ دی او ارمان لري چې لوبه پکې وکړي؟ کوم ښار دی ډیر خوښ دی او په دنیا کې او په وطن کې؟
زه د خوښې لوبغالی مې سدي دوه دانې دي. یو د انګلستان لارډز لوبغالی ده، چې هغه شهدار پلیئر ارمان، ځکه چې هغه هوم اپ کرکټ ورته وایي. هغه مې ډېر خوښېږي، او بل میلبورن کرکټ ګراوند مې ډېر خوښېږي، سیالته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې درته وایم، انګلینډ ښار مې ډېر خوښېږي، عموماً یو کې زما فیوریټ ملک دا، فیوریټ هیواد مې دا، چې مطلب نورو ملکونو کې خپل وطن خوار چاته شیرین شیرین وطنی او ګل وطنی. او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشحاله یم، زه اکثر زمي هلته پریکټس تم، زما ډېر آرام او احساس کوم، او کابل مې ډېر خوښېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.